افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما جمالند او زواد نور همکارانو سلامونه اوملی. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې برطانیې یوې حکومتي سرچینې ویلي د هیواد افغانستان ته اضافي غیر محاربوي ځواکونو استولو ته چمتو دی. همدارنګه پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه وشوه چې پکې د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د ناټو په لګښتونو کې د خپله برخه پراخه کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. برطانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربوي ځواکونو استولو ته تیار دی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو فعالیتونو مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د ناټو د لګښتونو د منلو کې دې له امریکا سره اوږه ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په داسې حال کې چې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې و، د برطانوي حکومتي سرچینو لخوا ویل شوي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربوي ځواکونو استولو ته چمتو دی. د رپورټونو له مخې دې سرچینې ویلي چې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو د غوص ملاتړ له ماموریت سره د برطانیا د ژمنو دوام دی. سرچینې نه دي ویلي چې افغانستان ته به په کوم شمېر اضافي سرتیري واستول شي، خو زیاتوي چې برطانیا غواړي د نور سرتیرو د استولو په وسیله د وسلوالو مخالفانو پر ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل په دې اړه تر اوسه رسمن دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی، خو ښاغلی رادمنش ویل چې دفاع وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د اضافي نړیوالو ځواکونو د استولو هرکلی کوي. ملګری ملتونه وایي د هغه جنایاتو د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین غوښتنلیکې ترلاسه کړی چې د شوه د عالم مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پورې تړلو کسانو ترسره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا غوښتنلیکې پرون ماسپښین ترلاسه کړی، خو نه یې دي ویلي چې د چا لخوا. بیان زیاتوي یوناما د هغه موافقو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړو له کمولو سره مرسته کوي او افغانانو ته په سوله ییز چاپیریال کې د ګډ ژوند امکان برابروي. بیان همدارنګه زیاته کړې چې یوناما د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته چې په تیره میاشت کې لاسلیک شو لا هم هیله لري. د فاریاب ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتنه دي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ولایتي شورا رئیس سمیع الله خیرخوا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې خپل سر او غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې قتلونه، تختونې او غلاوې کوي.
نگرانی بسیار جدی داریم که ببینیم در جامعه که سلاح غیر قانونی وجود داشته
باشه. دوی سخت اندیښنه لرو په هغه ټولنه کې چې غیر قانونی وسلی وي او حکومت د قانون او عدالت د تطبیق ځواک ونه لري، نو دا خورا سیاسي ستونزه رامنځته کوي. د خغلی خیرخوا په وینا په فاریاب ولایت کې اکثره خپل سر ډلې ځان په ګوندونو او ډلو پورې تړلې بولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش په فاریاب ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو موجودیت مني. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د پیژندنې او د هغو د نیولو عملیات روان دي، خو د ده په وینا دا کار وخته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. ډونالډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل که د ناټو ټول غړي د خپل کورني ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالي لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلی شي. ترامپ وایي که د ناټو غړي خپل بشپړ مسؤلیت ترسره کړي، نو ناټو به په تیره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې تر ننه هم پیاوړی شي. د ناټو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښت د مهال امریکا ورکوي. ولسمشر ترامپ همداراز وویل ناټو په راتلونکي کې باید د ترهګرۍ ضد مبارزې، د کډوالو ستونزو، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناټو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیز مدنیت واشیانه او شیطانی برید بللی. ښاغلي ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو مشرانو ته په وینا کې وویل د تنوي هیلې پیدا شوې چې د ناټو غړي هیوادونه به د ترهګرۍ د ماتولو لپاره سره متحد شي. دا د دې حمله قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې شپې چوپتیا غوښتنه وکړه او د برتانیا صدر اعظم تریزا می ته وویل ټول هیوادونه له دې سره په دې ویر کې شریک دي. د دوشنبه ورځې په ماسخوتن د مانچستر ښار د یو سټیډیوم مخې ته د نامتو سندرغاړي ارینا ګراندي د کنسرت پر مهال چاودري 22 کسان ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. برتانوي چارواکي په دې باور دي چې په دې برید مشکوک تورن سلمان عبدي د یوې تروریستي شبکې غړی وو او دوی په دې برید کې د ده او د نورو احتمالي مرستندویانو په لټه هم دي. د امریکا د پوز تحقیقات ښیي چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل ښار کې د امریکا د پوز بمبارۍ لږ تر لږه 115 ملکیان وژلي. د پوز د څیړنو د ډلې مشر د هوایي ځواک جنرال ماتیو ایسلر پرون وویل د مارچ د 18 نیټې بمباري اصلا د اسلامي دولت ډلې یادایش پر دوو نښو ویشتونکو شوې وه، خو په نتیجه کې هغه چاودېدونکي مواد وچاودېدل چې د داعش وسلوالو په ودانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. برید جنرال ایسلر وویل 101 ملکي وګړي چې د دې ودانۍ په لومړي پوړ کې راغونډ شوي وو د دې ودانۍ له نړېدو وروسته او 4 نور ملکیان په یو څنګ نورې ودانۍ کې مړه شول، خو د نورو 16 ملکي وګړو درک نه دی معلوم. متحده ایالاتو له دې مخکې منلې وه چې ښایي د دې ملکي وګړو د مړینې علت د امریکا د پوځ بمباري وي او ویلي وو چې دا وژنه عمدي نه وه. په اکتوبر میاشت کې د عراق دولتي ځواکونه په موصل ښار کې وو چې د داعش ډلې اصلي مرکز بلل کېده. دوی دغلته پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې د امریکا په زور سره په هوایي برخه کې مرسته کوله. دا و خبرونه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. په عین حال کې برطانیې یو چارواکي ویلي چې افغان حکومت چې افغانستان ته د نورو غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دي. دا موده خبرونې دوه د سر موضوعات دي چې پرې ریپورټونه به ولرو. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان وایي د دې ولایت مرکز او لوري پرتو سیمو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، خو د دې ولایت د امنیه قمندان بیا ډاډ څرګندوي چې وضعیت پخ کېدو دی. دا موضوع هم په یو ریپورټ کې سیرو. د افغانستان د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازات او حقوق کمیسون وایي چې د دې جرګې یو شمېر وکیلان له قانونه سرغړونه او ناوړه ګټه اخیستنه کوي. د دې کمیسون له رئیس مولوي احمد الله موحد سره مرکه لرو. همدارنګ به دا هم واوري چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د انسجام شورا د دې ګوند مشرتابه د شورا لخوا د ګوند رهبرۍ په کچه د نوو ټاکنو مخالفت کوي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د برتانیا د حکومت سرچینو ویلي چې د افغانستان ته د نورو غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې سرچینې نه دي ویلي چې برتانیا افغانستان ته په کوم شمېر سرتیري استي، خو یې د دې کار هدف د ناټو په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته ده. احمد تکلې پاړه رپورټ لري.
د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې برتانیا چمتو ده د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي غیر محارب ځواکونه واستوي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د سرچینې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو د دوام خودل دي. د سرچینې چې د فرانس پرس په اژانس کې نوم نه دی خودل شوی نه دی ویلي چې په کوم شمېر اضافي برتانوي سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو څرګندوي چې برتانیا چمتو ده د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع په اړه تر اوسه په رسمي ډول دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هرکلی کوي.
برتانیا د ناتو په څنګ کې په افغانستان کې غیر نظامی فعالیتونه، یعنی تعلیم و تربیه، مشوره و قماندانان و سره او همدارنگ زین هوایی فعالیتونه مم سره همکاری کهیه. اوز یا پاینده که سربازان دلت پا افغانستان که خپل مسئولیت شروع کیږي فقط په همدې درې موضوعګانې کې د افغانستان ملي اردو سره همکاري کوي.
افغانستان ته د اضافي برتنوي سرتیرو د استولو د احتمال خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په واشنگټن کې هم د څو زره اضافي امریکایي پوځیانو د استولو په اړه بحثونه روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر تیرونی وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې دا فرصت ترلاسه کړي چې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. او ښاغلي ټرمپ د همدې سفر په ترڅ کې پرون په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. برتانیا په تیرو کلونو کې له متحدو ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځي ځواکونه درلودل، خو وروسته له دې چې د 2014 کال په پای کې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، یوازې 1500 برتنوي سرتیري پاتې شول چې اوس مهال د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې کار کوي.
بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو احتمال په امریکا کې د بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوی. ځینو یې هرکلی کړی، خو هغه کسان چې د افغانستان په جګړه کې د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکړي د ولسمشر ټرمپ دا اقدام بې ګټې بولي. رویټرز خبر ایجنس له یوې میرمن سره مرکه کړې چې خوند یې د هلمند په جګړه کې وشل شوی. دا میرمن وایي باید د نورو سرتیرو د سوالو پر ځای جګړه ختمه شي. فریبا ظاهر د دې رپورت جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه پریکړه ته آمادګي نیسي، یو امریکایي میرمن چې میړه یې د هلمند په جګړه کې وژل شوی له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ختمه کړي. دا میرمن الکساندرا مکلنټوک نومیږي. هغه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د یو کال دمخه هغه پیښه یاد کړه چې د خپل میړه د وژنې خبر یې ترلاسه کړ. امریکایي ضابط دیرش کلن ماتیو مک کلنټوک یو له هغو 900 بهرنیو ځواکونو څخه و چې له 2001 کال راهیسې په هلمند کې وژل شوی دی. الکساندرا یو له هغو کسانو ده چې وایي احساس کوي میړه د هیڅ لپاره وژل شوی دی. میرمن الکساندرا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کوي چې د افغانستان جګړې د غزولو پر ځای هغه ته د پای ټکی کښېږدي. د رویټرز خبري ایجنس تر راپور له مخې یو شمېر امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت به تر هغه ډیر بد شي چې تمه یې کېږي، او په دې سره یې افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل تر پښتنې لاندې راوستې دي. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې اضافي سرتیري کولی سي په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راستلو کې مرسته وکړي. ماتیو مکلنټوک د 2015 کال په اکتوبر کې امریکا ته په خپل سفر کې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ولیدل. میرمن الکساندرا وایي وروستی ځل چې له خپل میړه سره یې د ویډیو له لارې خبرې وکړې د 2018 کال د جنوري لومړۍ نیټه وه، او ټاکل شوې وه تر هغې نیټې یوه میاشت وروسته مکلنټوک کور ته ولاړ سي. خو دغه امریکایي ضابط یوازې څلور ورځې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د خدمت موده پای ته ورسېږي ووژل سو، او مړی یې امریکا ته انتقال سو. الکساندرا وایي میړه په جګړه کې ووژل سو، خو هغه هیڅکله د جګړې پلوی نه و.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
دا پکتیا د ولایتي شورا وکیلان وایي چې د دې ولایت مرکز او لوري پروتو سیمه امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، او مرکز ګردیز خارته په ډیرو نږدو سایو کې خلک تګ راتګ په ډاډمنه توګه نشي کولی. داود تپان له سیمې رپورټ راکړي.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلان وایي په دې ولایت کې امنیتي ساحه د ښار تر څلورو خواو پورې محدوده شوې او هیڅوک نشي کولای له ښار څخه په څلورو خواو په 10 کیلومترۍ لرې ساحه کې ډډمن سفر وکړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل د پکتیا امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی.
ضرورت خو ډېر لږ دی. نښکته خټاوي طرف ته ابراهیم خیلو ته دا خپله د ګردیز مربوط دی. ابراهیم خیل د ګردیز مربوط دی، خټاوه د ګردیز مربوط ته د ولسوالۍ مربوط نه دي. ول څوک نشي کولای صاحب دلار سی همدغه سی په دې خو باندې میلان طرف ته زاو طرف ته انس کولای څوک لار سی، او دغه خواته نشته کور طرف ته دوه طرفو ته مثلا څوک نشته لای، او هغه څوک نشته لای چې هغه په دولت کې وظیفه لري، دولت کې او چارواکی ده. نو خو هم خلک غشت گزار کولای سی.
نوموړی په پکتیا کې نسبي امنیت د ولسونو قومي تړونونه ګڼي. وایي که چېرته د ولسونو ترمنځ همغږي او قومي تړونونه نه وای شته، امنیت به هم نه وای موجود. یو ځل بیا قادري:
دا اوس هم ډېر نسبي امنیت چې ده دغه دی، دولت نه بلکې قومونو یو جوړښتو په اساس باندې راغلی او د هغه په حساب باندې پایده ولاړ ده. کینی دولت د دغو منصوبینو په وجود کې داسې حکومت نشي راتللی.
دولتي شورا نور وکیلان هم امنیتي وضعیت څخه شکایت لري او دوه ځله یې په تېرو دریو میاشتو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په موخه خبري ناستې ور بللی دي. خو د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی دا خبرې نه مني. وایي
دا کومې ساحې چې تاسو نمونه واخیستې، دا د ښار په هومه کې دي او د ښار نه تقریبا 15 کیلومتره تر 40 کیلومتره تر 2 کیلومتره پورې مسافه لري. په دغه ځایونو کې موږ په دغه تیر میاشت کې ډېر قوي عملیاتونه ترسره کړ. نو زمونږ ځواکونه هېڅ دي کې د دشمن سره مخامخ نه سو. نو دشمن هلته قرارګاوې نه لري، دشمن هلته منظم جبهات نه لري. نو غلچکی حملې کوي، تاسو ته بهتر معلوم ده چې غل همیشه د پولیس نه دوه ګامه مخکې. نو دوی د بعضو موټر سایکل په واسطه باندې د شپې د تیار نه استفاده کوي، د بعضې د دنه چې دغه لارې ټول سبل عبور دي استفاده کوي، یو ځای کې یو مین پټ کړي. نور په دوامدار شکل دغه ځینو قابل د تهدید نه دي او دلته همیشه زمونږ امنیتي ځواکونه پوستې وجود لري او د خلکو ډاډمن امنیت نشي.
د زیاتوی په دې ولایت کې د ډاډمن امنیت راوستلو په موخه جدي اقدامات کړي دي، خو بیا هم یو شمیر وسلوال په ښار او لرو پرتو سیمو کې غلچکی بریدونه ترسره کوي چې د مخنیوي لپاره یې کشپي ارګانونه په هڅو کې دي. قمندان عبدیانی وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې د امنیت د ښه والي په موخه په ټوله پکتیا کې تر سلو پورې د سړک غاړې بمی چاودنو مخه نیولې او ماینونه یې خونسا کړي دي.
تر سلو ماینونو پورې چې دشمنان همیشه د ماینونو استفاده کوي، مونږ کشکړي خونسا کړي دي. یو مقدار اسلحه، یو مقدار مهمات خفیفه او ثقیله سلاحګانو لاسته راغلي دي. یو تعداد مشکوکین او مجنونین چې په محل کو نیول شوي دي. فعلا وضعیت د سمون خواته ځي، وضعیت فل خدای ده خزه.
د امنیتي وضعیت د خرابوالي د شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا په مرکز ګردیز څلور خواوو او ښار کې د پیو ژنې او د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
د افغانستان د جمعیت اسلامي د انسجام شورا د دې ګوند د مشرتابه شورا لخوا د ګوند رهبرۍ په کچا د نوو غړو پر ټاکلو انتقاد کړی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي چې د دغه ګوند د رهبرۍ لپاره د نویو غړو ټاکل د یو ناسم تصمیم له مخې شوي او د ګوند له غړو سره په دې اړه مشوره نه ده شوې. د دغه ګوند د انسجام د شورا غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي د ګوند د غړو په یووالي ټینګار وکړ. وی ویل چې د لنډمهاله رهبرۍ شورا د غړو ټاکل باید انتخابي وي نه انتصابي. د جمعیت اسلامي د ګوند د انسجام د شورا غړي عبدالکریم هاشمي د ګوند د وروستي تصمیم په اړه یو اعلامیه ولوسته چې پکې راغلی وو:
برای انتخاب اعضا
د دغه غړیو د انتخاب لپاره هغه معیارونه چې د جمعیت اسلامي د هدفونو او د هیواد د ټولو جغرافیایي ښکارندوی وکړي په پام کې نه دي نیول شوي. د قدرت محور له پورته څخه تر ښکته پورې د سلیقو او مشرتابه شورا سره د پیژندګلوۍ په اساس جوړ شوي. دغه تصمیم د جمعیت اسلامي د رای ورکوونکو د مشورو له میکانیزم څخه لرې نیول شوی دی.
په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د غړو په انتخابولو کې باید د جمعیت اسلامي د ګوند معیارونه او هدفونه په پام کې ونیول شي. عبدالودود صابر د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام د شورا غړي د یاد ګوند د مشرتابه شورا د نو غړو په انتصاب داسې انتقاد وکړ:
در هیچ حزب سیاسی وجود نداره.
په یو سیاسي ګوند کې هم نشته چې د مشرتابه شورا غړي د انتصاب لمخې وټاکل شي. لګ تر لګه خو باید د ګوند غړو نظریات اخیستل شي وای. زه چې له 3 کلونو راهیسې د دغه ګوند غړی یم، په خواشینۍ سره باید وایم چې د مطبوعاتو له لارې خبرېږم چې په ګوند کې بدلون راغلی دی.
سره له دې چې په جوړې ناسته کې د انسجام شورا پر وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو شور وکړ، خو بیا هم ناسته دوام وموند. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د دغه ګوند لپاره د رهبرۍ لنډمهاله شورا اعلان کړه چې د غړو شمېر پکې له 9 څخه 4 شپېتو ته ورسېد. صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل، احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالستار مراد، عنایت الله شاداب، محمد نسیم فقیری او عبدالشکور واقف حکیمی د دغه ګوند د رهبری شورا د لیست په سر کې دي. د عبدالله عبدالله او امرالله صالح نومونه په یاد شورا کې نه دي راغلي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل کاري بوختیا د دې لامل شوې چې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ په شورا کې د عبدالله عبدالله نوم نه وي، خو د یاد ګوند غړیتوب لري. د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام د شورا د معلوماتو له مخې دغه ګوند له شاوخوا 500 کلونو راهیسې فعاله او په ټول هیواد کې غړي لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازاتو او همدارنګ د حقونو کمیسون وایي چې د دې جرګې یو شمیر وکیلان له قانون او خپلو امتیازاتو ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسون رئیس مولوي احمد الله موحد ازادي راډیو ته ویل چې قانون په وړاندې ټول خلک یو ډول حقوق لري او هر څوک چې غیر قانوني کار ترسره کړي قانوني چلند به ورسره کیږي. له ښاغلي موحد سره زموږ همکار اکرام الله د ولسي جرګې د وکیلانو د قانوني مسؤلیت په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ولسي جرګې غړي کوم قانوني مسؤلیت لري.
متاسفانه موږ تاسو په هیواد کې اکثر وختونو کې د هغه مسؤلین یا مهم خلک واقعا چې قانون پښو لاندې کوي هغه جزئیات چې تا ذکر کړ په دې کې وکیل د یو جرم په وړاندې مسؤل نه دی چې مشهود جرم مثلا تاسو ویل چې زور موټر باندې خلک ووهي یا داسې کنو کې چې خرخواست سړی وتښتي یا سړی مړ کړي دا مشهور جرمونه دی. وکیل لدي یعنې مستثنا نه دی. د قانون په وړاندې بیا ټول ولس ټول ملت خلک یو شان حقوق لري. اما هغه قانون چې وکیلان ته ورپېښي دا صحیح دی چې یو سلسله مسایل کې مسؤلیت لري د امنیتي حالاتو کې یا د امنیتي پړاو کې استثنا لري. اما دا داسې نه شي کېدی چې وکیل صاحبان د قانون نه معفو کړي هغې وغواړي چې هر څه وکړي کولی شي دا بیا په قانون کې قطار نشته هغه څوک چې دا کار کوي هغه د قانون خلاف حرکت کوي.
لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړه خو په وروستیو کې ولیدل شول چې یو شمېر وکیلانو له خپل موقف نه غلطه ګټه واخیسته. ولسي جرګې په دغه اړه کوم موقف لري ستاسو په نظر دغه ډول وکیلانو ته کوم ډول سزا ورکړل شي؟
موږ خو د کمیشن تاسو معلومی د پوښ دغه شو دی څه کار نه دی جوړ شو. نو موږ همیشه د پاره دغه موږ کمیشن په دغه مسایلو کې ډیر بحث کوي او هغه حقوقي مسائل دي زیات دي چې د وکیل صاحبان حقوق یا په لاندې کې یا وکیل صاحبان د نور خلکو حقوق په لاندې کوي. هر هغه کړنه چې ما درته مخکې ارزو کړې چې د قانون خلاف حرکت هغه وکیل نشي کولی چې د وکیل په نوم باندې سو استفاده وکړي. اما په دې سره شرایطو کې یو سلسله باز ته خدیګان شو دي خلکو هغه په هغه مسایل باندې کمیشن ته مارې شو دي شورا ته مارې شو دي او ان شاء الله د موږ کوشش کوو وکیل دې که هر څوک قانون نه خلاف حرکت کوي هغه ته قانوني کوم سزا چې هغه ته ټاکل شوې ده هغه باندې انشاء الله عملي کوو.
او تاسو یادونه وکړه چې د یو شمیر وکیلانو تاسو ته شکایتونه را رسیدلې دي، دغه شکایتونو په وړاندې تاسو بیرته کوم اقدام کړی؟
موږ اوس په غیبان تصمیم یو تر د خلکو باندې تصمیم نیول دي چې هغه قانون به هغه شکایتونه بررسي وکړو. هر هغه شکایت چې واقعا واجی نو تا باندې موږ هغه قانوني چلند ورسره کوو. په دې باندې اکثر یو تعداد خلک یعنی ناراض هم دي. ما درته مخکې ارزو کړه دا د ګوتو په شمېر یو تعداد وکیلان دی، داسې نه چې ټول وکیلان خدای نه خواسته د قانون نه خلاف ورزي وکړي یا د قانون نه سرغړونه وکړي.
تاسو په لومړي سر کې د مسؤلیت یادونه وکړه، اصلا وکیلان کوم ډول مسؤلیت لري؟
وکیلان مثلا قضایي مسؤلیت لري. مثلا یو سړی نشي کولی چې وکیل باندې دعوا وکړي هغه قانونوالي ته کش کړي یا قضا ته کش کړي. یعنی وکیل امنیتي دغه لري چې باید حکومت دغه امنیتي تدابیر ونیسي.
تاسو د امنیت یادونه وکړه، یو وکیل ته څومره ساتونکو یا باډیګاټانو یا پولیسو د ساتلو حق ورکړل شوی دی؟ اوس چې موږ تاسو ګورو وکیلان ډیر زیات پل ساتونکي لري په یو حالت کې ګرځي، اصلا قانون ورته څومره حق ورکړي؟
اصلا ګوري موږ تاسو په دې پوهیږو چې د وطن کې پښتانه قانون نه تطبیقیږي او نه عملي کیږي. وکیلان خلاف دې په بازارو یا په ولایتو یا په خارو کې موږ تاسو وینو یو عادي سړی چې دوه درې موټر ورسره سالاګان وي لري او هغه ځان سره ګرځي هغه هیڅ نه کوم مشکل نه، بلکې د خلکو ته تهدید هم وي، خلکو ته ستونزې هم پیدا کوي، خلکو ته مشکلات هم پیدا کوي سره له دې چې دوی سالاګان ګرځي. اما قانون کې بیا د سړي وکیل د پاره کوم خاص پیشبیني نه ده شو چې دوی بدون سلاو لري، دوی بدون باډیګارډ لري. اوسنۍ شرایطو کې خپل پارلمان البته داخلي وظایف پر اساس هر وکیل ته څلور باډی ګارد ورکړي چې څلور سلام ورسره ولري. دلته ډیر زیات وکیلان واقعا شته چې هغې مشکلات به هم دونه نه وي، اما سلاګانې اما باډی ګارډان دونه ډېر دي چې دا بیخي رئیس جمهور برابر حقوق ځان ته حق ورکړی.
ډېره مننه مولوی صاحب، ډېره زیاته مننه.
د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازات او حقونو د کمیسیون له مشر مولوی احمد الله موحد سره مو د وکیلانو د خوندیتوب او همدارنګه مسؤلیت د قوانینو په اړه مرکه اوریده. په ایران کې په هرو درو لستو خزو کې یوه رسمي دنده لري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي چې خزې په پراخه کچه له توپیري چلند سره مخامخ دي، او په داسې حال کې چې ایران د خزو او سړو د حقونو په برابرۍ کې په دوامداره توګه پاتې راغلی دی، خزې د کار په ځای کې له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي، تهران باید له ښځو سره د پراخ توپیري چلند د مخنیوي لپاره جدي قانوني او ټولنیز تغیرات راولي. د راپور له مخې ښځې د ایران د کاري قوې یوازې 15% برخه جوړوي، خو حکومت باید اقدامات وکړي چې ښځینه کارکونکي د خپل هیواد په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. دغه راپور وایي د ایران د ښځینه کارکونکو فیصدي د منځني ختیځ او شمالي افریقایي سیمې تر اوسط فیصدي کمه ده. په اوسط ډول د دغو سیمو د ښځینه کارکونکو فیصدي په سلو کې شل ده، خو په ایران کې د ښځینه کارکونکو فیصدي د نړۍ تر هرې سیمې ډیره کمه ده. د هیومن رایټس واچ دغه راپور وایي چې که څه هم د ایران اقتصاد د 2015 کال له جولای وروسته یو څه وده وکړه، چې تهران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه او په بدل کې یې ګڼ شمېر نړیوال بندیزونه لیرې سول، خو پر دې سربیره چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه وکړه دا موافقه به ټولو ایرانیانو ته ګټه ورسوي، دا هر څه د ایران د ښځو لپاره د پرمختګ لامل نه دی ګرځېدلی. په ایران کې پر ښځو ټولنیز فشارونه دي چې ژر ودونه وکړي او کوچنیان زیږوي، او راپور وایي چې په دې هیواد کې له ښځو سره توپیري چلند کوونکي ډېر قوانین اوس هم سته. په ځانګړي توګه د کورنۍ قانون چې په ټولنه او کاري ساحه کې جنسیتي ناانډولي رامنځته کوي. د 2018 کال سپین انقلاب د ښځو انساني حقونو ته لږ څه ګټور و چې د نورو تغیراتو تر څنګ یې له یو څخه پر زیاتو ودونو بندیز ولګاوه. د شاه د دورې پر مهال ایرانۍ ښځو د لومړي ځل لپاره په 1918 کال کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړ، خو راپور وایي چې ایرانی چارواکو د اسلامي انقلاب راهیسې د ښځو د حقونو مدافعین په سخته ځپلي او ان هغوی یې د برابرو حقونو د پلویتوب په خاطر زنداني کړي دي. د بیلګې په توګه د 2016 څخه تر 2018 کال پورې د 1,000,000 لاسلیکونو کمپاین غړي سخت وځپل سول چې غوښتل یې په ایران کې توپیري چلند کوونکو قوانینو ته پام واړوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور وایي چې په ځانګړې توګه کورنۍ قوانین د ښځو مخه نیسي چې وظیفه ترلاسه کړي. د ځینو قوانینو له مخې ښځې په کاري ساحه کې هغسې اسانتیاوې نسي ترلاسه کولی لکه سړی چې ترلاسه کوي، او همداراز د ایران د قانون له مخې ځینې وختونه مېرمنې نسي کولی د میړه له خوښې پرته کومه وظیفه وکړي، او ډیری وختونه ښځه باید د میړه لیکلی رضایت وړاندې کړي. له 2018 کال راهیسې د ایران هغه قانون چې کورنۍ باید پراخې سي له ایرانیانو ښځو د کوچنیانو د زیږون پلانولو حق اخلي او ورباندې بار زیاتوي.
دوستانو اوس هم د خبرونې وروستی رپورټ. د امریکا ولسمشر د ناټو له هیوادونو غوښتي چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال د ناټو پر غړو همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د پراخو ګامونو غږ وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو په نوې ودانۍ کې د وینا پر مهال د ناټو له نورو 22 غړو هیوادونو غوښتل چې د دې ټالوالې د تمویل په برخه کې خپل ونډه زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو مشران د دې ټالوالې د راتلونکو او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره پرون په بروکسل کې راغونډ شوي وو. ښاغلی ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ناټو بې ګټې ټالواله او اضافي بار باله، پرون وویل که د ناټو ټول غړي د خپل کورنۍ ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالی لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلی شي.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
د ناتو له اتويشتو غړو درويشتې تر اوسه هغه ونده چې باید ورې کړی او هغه لګښت چې باید د ځان د دفاع لپاره پرې کړی نه ورکوي. دا د امریکا د خلکو او مالیه ورکونکو لپاره منصفانه نه ده. اکثر د هیوادونه له پخوانیو کلونو ډیر زیات پوروړي دي او هغه هم نه دي پرې کړی. په تیرو اتو کلونو کې متحدو ایالاتو پر دفاعي چارو د ناتو د نورو ټولو غړو تر ونډې زیاتې پیسې لګولې دي. که پروسه کال د ناتو ټولو غړو د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې یوازې دوه پر دفاعي برخه لګولې وای، اوس به موږ د ډله ییز دفاع او نورو امکاناتو د تمویل لپاره 119 میلیارد ډالر اضافي پیسې درلودې. ولسمشر ټرمپ وویل ناتو په راتلونکي کې باید د تروریزم پر ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناتو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په دې هیله چې ښاغلي ټرمپ ته ثابته کړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ناتو موجودیت د توجیه وړ دی، پرون په هنري ډیزاین جوړه شوې د ناتو د مرکزي قرارګاه نوې ودانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی پرانستله. د ناتو په سلو کې نږدې 70 برخه لګښت دا مهال امریکا ورکوي. د ناتو غړو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې 2 ته لوړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحده ایالاتو عملي کړې ده.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی په داسې حال کې چې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون د ناتو په سرمشري کې د ګډون لپاره په بروکسل کې و. بل د برتانیې د حکومتي وی سرچینې ویلي دا هیواد افغانستان ته د اضافي سرتیرو په استولو غور کوي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر د ناتو له غړو هیوادونو غوښتل چې د ناتو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره وګور کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیز مدنیت وحشیانه او شیطانی برید بللې. او د امریکا د پوځ تحقیقات ښیي چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل ښار کې د امریکا د پوځ بمبارۍ لږ تر لږه 115 ولسی خلک وژلي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلای شئ. وسم د خبری مطالبه برخه پای تر سو ونیس پروګرام تر ازو پام وکړی. ځوان فکر ته
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپانیم او د نن ورځې ځوان فکر خبرونه کې خرغلاس درته وایم. د نن ورځې ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده په سویل ختیځ زون کې منفي دودونه او چیلنجونه. د بحث ګډونوال مو دی مدني فعال او د خوست ولایت وسیدونکو بسم الله ارمان، د پکتیا وسیدونکو او مدني فعال احسان الله مهجور، د بریا فکری بنسټ مشر سایل منګل، ټولو ته خرغلاس وایم په بحث. د سویل ختیځ زون ولایتونه د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یادیږي چې دلته د بیلابیلو منفي دودونو د شتوالي له وجې په یو شمېر کورنیو کې غټې غټې ستونزې ایجاد شوې دي. نو دا چې څومره ستونزې دي، ستونزې په کومه برخه کې دي او په وړاندې چیلنجونه څه شی دي په بحث کې را سره واورئ. د بحث په پیل کې ارمان صاحب مایک تا درکو چې ته په سویل ختیځ کې یا په ځانګړي ډول په خوست کې د دودونو په اړه راته وغږېږي. مثبت کوم دودونه لرو، منفي کوم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه کوم تپان صاحب له تاسو نه. په خوست کې معمولا د ځمکو پر سر شخړې چې د کورنیو ترمنځ ډېر لوی تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. په بدو کې د نجونو ورکول که څه هم کم شوي دي، خو لا هم په ځینو غرییزو سیمو کې شته. همدا ډول لوړ ولور چې دی ملامتونکی ولور دا هم په خوست کې یو دود دی. همدا ډول په کورونو کې د شخصي وسلو ساتنه دا هم یو دود دی چې ستونزې رامنځته کړي دي. د ځمکې د لانجې په وخت یا په بل څه د لانجې په وخت خلک په همدې شخصي وسلو سره ولي او په بدیو سره اوړي. ورته دودونه په ودونو کې موجود دي چې هغه په لوړ لوړو مصارفو د ډوډۍ تیارول دي. همدا ډول یو اوسنی دود چې رامنځته شوی یا د رامنځته کېدو په حال کې دی هغه لیسو او پوهنتونونو د نجونو او د هلکانو فارغېدلو پر وخت دا هغوی ته جشنونه نیول او په هغوی باندې په زرګونو پیسو مصرفول هغه هم په داسې شیانو باندې چې نه د نجونو په درد خوري او نه د هلکانو په درد خوري.
مننه خیر اوسې مهجور صاحب، ته هم راته ووایه په پکتیا کې وضعیت څنګه ده. ارمان صاحب خو د خوست وضعیت تشریح کړه، د خوست او د پکتیا وضعیت څومره فرق لري؟
د پخلای په نوم تپان صاحب، ارمان صاحب سی کوم ټکو ته اشاره وکړه، پکتیا د خوست سره په هر څه کې ورته والی لري. ځینې ټکي به یې سی په توپیر پیژندلی سو. په پکتیا کې هم په خوست کې هم پکتیکا کې دا درې ولایتونه د غزدي لکه یو ولایت سي، یو دودونه لري خلک یعنی په کمه لهجه د لهجې به یو کم توپیر او د ځینو ټکو کم توپیر نور ټول ورته والی لري. بد دود په ټولو پښتنو کې او بیا په سویل ختیځ کې پیغور ده. پیغور د ټولو بدو دودونو زیږنده ده. موږ تاسو کې ګورو په پکتیا کې هم لکه بد دود بدای سي تر اوسه پورې دوام لري. هغه د کومې نجونې سي شپږم ټولګي ته ورسیږي، د دې نه سي یو پلار یا یو ورور ته یو بل د ترزو یا په یو بله اصطلاح په کلیوالي اصطلاح تربور ورته پیغور ورکي، نو هغه خپل لور له تعلیم نه راباسي او ورته وایي سي ستا خور خو مکتب کې د اول ته ورځي، نارینه خون کې د ته زده کړه کوي او دا یعنی یو بد کاری بولی، دغه لا دوام لري. یا په مړو په ژوندۍ کې د یو سړی باندې اجباري مصارف یا لګښت. موږ تاسې ګورو په ځینو ځایونو کې مړی کې یا خپل مړی به ټیک ټاک په تا باندې په درې څلور لکه افغانۍ خرڅول کېږي. معنا داسې ته مجبور یې سی که ته پیسې لرې یا نه ته بس قات ورکې، یا که ته خیراتونه به کوې به ته ختمونه نیسې یا به ته تلینې کوې. نو دا که ته خپل کور کې د ماشومان شنه چې وچې ډوډۍ ته هم پاتې کېږي ته به دا کار کوې، ولې تربور بیا درته پیغور درکوي. دغه پیغور غټه مسله د پښتنو سیمو او په بل خصوص په پکتیا او خوست یا پکتیکا په ټوله کې پلوه پکتیا کې ځینې بیا ښه دودونه داسې هم شته چې دغه خلک یو په بل ورټولیږي. ځینې اجتماعي خواصونه هم په دې خلکو کې شته، لکه په مړي ژوندۍ کې په اسلامي ورځو کې لکه اسلامي رخصتي ورځې لکه اخترونه دي، یا په روژه کې یو په بل ورټولي یا یو بل سره خوشحالیانې ګډوي. دغسې ځینې اجتماعي خبرې هم شته چې لکه په خواسي اشر اوس هم یو څه پیکه سوی ده، خوشته دی نو اشرونه وي د ځینو کارونو دپاره. یعنی هغه د خلکو اجتماعیت ښیي، د خلکو همکاري او همدردي ښیي، او په دې سره د ټولنې پرمختګ کې په ټولنه کې ځینې کارونه په ګډه یا ځینې عملونه په ګډه سره ترسره کول دا خپله د خلکو یو همکاري او همدردي ښیي. دغه هغه ښه اړخونه دي بدم لري او هغه ښه یې موږ ویلی سو.
مننه مهجور صاحب. سایل منګل، تاسې هم راته ووایي، تاسې په سویل ختیځ زون کې په ځانګړي ډول پکتیا خوست کې ډېر پاتې شوي او پکتیکا کې هم وضعیت درته معلوم ده، داسې کومې خبرې نورې دي چې هغه په منفي دودونو باندې یا ملامتونکي دودونه دي د خلکو دپاره یا ستونزې ایجادونکي دي په پکتیکا پکتیا او خوست کې؟ خلک ترې په عذاب دي ولې په مقابل کې څه نشي؟
مننه تپان صاحب، لکه څنګه چې ارمان صاحب او مهجور صاحب په دې باندې مفصل خبرې وکړلې او د دواړو ولایتونو د دودونه روښانه کړل، زه هم همدغه د دوی خبرې تاییدوم. تقریبا داسې بد رواجونه بد دودونه شته چې د خلکو د پرمختګ مخه هم ډپ کړې ده. زه د مثال په ډول وایم چې د موږ او تاسې په کورنیو کې د روزنه د کورنۍ روزنه یا د یو ځوان اجتماع ته راوتل اجتماعي روزنه دا هم دودیزه روزنه ده، منفي روزنه ده. د مثال په ډول موږ ماشوم ته هیڅکله اجازه نه ورکوو سیدا د مشرانو په مخ کې خبرې وکړي، ځکه سیدا یو دود ده چې باید ماشوم خبرې ونه کړي. موږ له ماشوم څخه په یوه خبره کې مشوره نسو اخیستلی، ځکه چې هغه ته د ماشوم په نظر ګورو. مثال د ښځو څخه میرمنو څخه موږ مشوره نسو اخیستلی، ځکه دا یو دود ده چې له ښځو ماشومانو باید مشوره وانه اخیستل سي. نو دا هغه د تربیتي دودونه دي چې د خلکو د رشد او پرمختګ مخه یې نیولې ده. همدارنګه اجتماع ته راوځو، داسې منفي کړنې په خلکو کې لیدل کیږي. مثال یو څوک د پرمختګ یو کار کوي، یا مثال خلک تعلیم ته هڅوي یا نور څه کار کوي، نو هغوی ته خلک د شک په سترګه ګوري چې مثال دا کار څنګه دی سړی پیل کړی ده او دا یې په څو موخه پیل کړی ده. نو دا منفي کارونه دي چې له نسل څخه تر نسل پورې یو بل ته لیږدول کیږي. که څه هم په دې کې اوس بدلون راغلی ده، څه نا څه د بدلون خوا ته روان دي، خو بیا هم یوه طبقه خلک شته چې دا راتلونکی بدلون هم دوی مخالفت ورسره لري. یعنی دومره زیات خلک، پخواني خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې د دوی پخواني رواجونه له منځه لاړ شي. اوس هم دا کشران چې غواړي چې منفي دود بدل کړي یا یې پر وړاندې مخالفت څرګند کړي یا نوی نوښت وکړي، نو د دوی ترمنځ ډېره فاصله موجوده ده. یعنی دغه دودونه ستاسې خلکو مخه نیولې.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. د نن ورځې ځوان فکر موضوع مو د سویل ختیځ زون کې منفي دودونه او د خلکو لپاره بارونه. د بحث ګډونوال مدي مدني فعال او د خوست ولایت اوسېدونکی بسم الله ارمان، د پکتیا اوسېدونکی او مدني فعال احسان الله مهجور، په سویل ختیځ زون کې د بریا فکري بنسټ مشر سایل منګل، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې ارمان صاحب له تا پوښتو، دغه ستونزې چې دا یادې شوې، د دې لپاره ځوانانو څه کړي تر اوسه پورې، یا خنډونه څه شی دي د دې خنډونو د له منځه وړلو لپاره ځوانانو په خپله څه کړي؟
تپان صاحب، زما په فکر موږ اوس هم ځوان کهول ته هغه ډول مسؤلیت نه دی سپارل شوی لکه څنګه چې لازمه ده. تر اوسه پورې زموږ په ټولنو کې مشران چې دي هغه حاکمان دي، که په کورنۍ کې دی او که په ټولنه کې دی، که په کلي کې دی او که په قوم کې دی. لکه سایل صاحب چې وې، مشران نه غواړي چې هغه د دوی ایښودل شوي دودونه له منځه لاړ شي. که چېرته ځوانانو ته مشرتوب وسپارل شي، په تصمیم نیونه کې ورته برخه ورکړل شي، زه فکر کوم چې دغه دودونه له منځه وړی شي. البته یوه خبره ده چې ځوانانو اوس پر میډیا په رسنیو کې داسې هڅې پیل کړي دي چې د ناوړه دودونو په خلاف مبارزه وکړي، خو هغه بیلګې چې زه په خپل ولایت کې وینم، د مثال په ډول یا د بیلګې په ډول چې د میرمنو د لوړو ولور لپاره په څو قومونو کې ناستې وشوې، نرخونه وتړل شول، یعنی معیار معلوم شو د ولور، خو تر یوه کال وروسته دوام نه دی کړی. البته په ډیرو کمو ځایونو کې به پاتې وي چې هلته به یې نتیجه ورکړی وي، خو ډیره کمه. نو ځوانان چې دی احساس ورسره دی، نوی فکر ورسره دی، ترحم او عاطفه ورسره ده، په نوی فکر روزل شوی دی، خو د دوی صلاحیت په کورنیو کې او په ټولنه کې هغومره نه دی لکه څنګه چې په حساب کېږي.
تاسو یو مثال راکولی شئ؟ داسې ویلی کېږي ستاسو په خپله د دې تغییر دپاره یو اقدام کړی و، د دې اقدام په اړه هم راته وایي سي، په ځانګړي ډول د خوست اوسېدونکي او د ټول افغانستان اورېدونکي سي ازادي راډیو غږ ستاسو غږ د ازادي راډیو له لارې اوري دینه خبر سي.
او طفان صاحب، له بل اړخه ورته راځم، موږ تل وایو چې موږ مسلمان یو، د اسلام معنا دا ده چې موږ باید د اسلام احکام ومنو که موږ ځان ته مسلمان وایو. هو، ما له ځانه پیل کړه څه وخت مخکې چې په فیسبوک کې د لوړ ولور لپاره مبارزه شروع شوه د له منځه وړلو لپاره، په ماغه وخت کې خلکو دا پیشنهادونه کول چې باید ټولنی جوړی کو په کلی او قوم کې ځوانان ناست وکړي تر څو یو حد وټاکي د ولور دپاره. خو په هغه وخت کې هم زه مخالف وم، ځکه چې تیرو تجربو ما ته دا ښولې وه په هغه وخت کې چې مې رپوټونه پرې کړي وو، هغه دودونه په ځای پاتې نه شول چې د ولور دپاره یې حدود ټاکلي وو. ما له ځانه پیل کړه، خور مې چاته وعده کړه، مقابل طرف باندې مې شرعي مهر 15,000 کلدار کې خو او تقریبا څه د پاسه 15,000 کلدار مې په خپل خور باندې مصرف کړي. هغه ته را سره قناعت وکړو چې دا زما لپاره کفایت کوي. هغه ته مې د کور سامان د ټول ضرورتو سامان واخیستو په دې خاطر باندې چې زه یو ګام واخلم، لیوه پلوه به مې د شریعت او د اسلام له مخې خپله غاړه خلاصې، له بله پلوه کېدای شي یو ځوان بلم پیدا شي چې زما په پله پل کېږدي. زه دا نه وایم چې لومړی کار ما کړی دی، ښایي تر ما نورو مخکې کړی وي، خو د دې دپاره چې زه هم یو چا ته پیغام ورکم چې راځئ دا ناوړه دود پای ته ورسو، نو باید له ځانه پیل کړو. ځکه مې دا خبره وکړه چې په ټولنو او په مشرانو په ځوانانو په تړونونو دا خبرې نه شي عملي کېدلی. تړونونه مونږ ولیدل، خو که موږ یې له ځانه پیل کړو، له خپلې کورنۍ پیل کړو، زه فکر کوم چې مونږ دې ټولنې ته تغییر ورکولی شو او دا بد دودونه له منځه وړل.
د دغو د لمنځه وړلو لپاره په خوست کې نور هم کار کیږي؟
هو، لکه مخکې مې چې وویل، وخت په وخت مې دا واضح اورېدلې دي چې په پلاني قوم کې تړون وشو، پلاني قوم کې تړون وشو، خو یو کال دوه کاله وروسته هغه تړونونه مات شوي دي. تپان صاحب، ځینې خلک دا نه مني، وایي چې په څرګنده دا لکه په خوست کې هغه دود چې دی، کلتور چې دی، د جنۍ کور د خسر کورته یو خط ورکی چې په خط کې ټول شیان لیکل شوی وي، خو خلق دا کوي د دوستۍ په وخت کې بیا داسې کوي چې دوه خطونه لیکي، یو خط په خپل مینس کې لیکي د بیلګې په ډول 2,500,000 ولور ټاکل شوی دی د قوم له لورې، خو دوه کسان چې سره جوړیږي د خور لور په ودولو باندې هغوی 600,000 ولور ټاکي، خو دوه خطونه لیکي، یو قوم ته ورکوي چې مونږ په دې ستاسو په پریکړه باندې
واده
عمل کړی دی، خو بل په خپلو منځونو کې ساتي، انحراف کوي. نو ځکه دا دودونه په سم ډول نه شي پلی کېدلی. زما هدف دا دی چې که مونږ په پردي ډول له ځانه دا خبره شروع کړو، دا د هر چا مسؤلیت دی، دا د قوم مسؤلیت نه دی، دا د فرد پرد مسؤلیت دی چې باید له خپله کوره شروع کړو.
ډیره مننه مهاجر صاحب. تاسو هم راته وایي دا فردي مسایلو ته څومره خلک ژمن دي چې له ځانه یې پیل کړي؟ په پکتیا کې کوم چیلنجونه سي دي د هغه د حل دپاره ځوانانو څه کړي او څه پلانونه لري؟
داسې ده، تاسې به په ټوله نړۍ کې لیدلي سنتي ټولنې تغییر نه منونکي دي یا تغییر ناپذیره وي. هیڅ وخت کوم تغییر چې یو څوک غواړي کې راولي په هغو کې ډېره په ګرانه باندې، اول خو پیلېدل هلته ګران، بیا چې پیل کې بیا کامیاب کول یا ترسره کول یو څه ګران کار وي. ارمان صاحب اشاره وکړه د خپل کور نه هغه بد دود چې د نجونو په سر یا د نجونې په بدل کې د جلۍ په بدل کې ولور اخلي، هغه یې نه واخیستی، ولې دا څه د پلی نه کړل، دا څه په خوست کې پلی نه سول، یا د په کلي کې یا د په قبیله کې پلی نه سول. دغسې په پکتیا کې هم هسې سوي دي، څو واره ولور تعین سوی ده چې فرضاً یا به 2,000,000 یا به 3,000,000 وي، دغسې سوي دي چې څومره ښځې به ورځي، دغه څومره سړي به ورځي، څو ورځې به وي دا واده. خو په ډېره سختۍ باندې زموږ په ټولنه کې دا څه پلی کېږي، ځکه اول په پکتیا کې زموږ ځینو دوستانو دا هڅه وکړه سی دوی پرته ولور نه خپلې خویندې ورکي، ولې په کوم کور کې سی جلۍ ودیږي په هغه کور کې ځینې ناپوهه یا بې سواده ښځې سی راوړل، هغه ورته وایي سی هغه ده نو ته څه شی ته خو یې مفته ورکړې، تا نه خو پلانه یې ښه ده په 600,000 یا په 1,000,000. دا خبره ډېره په درانه انداز کوي چې په 1,000,000 یوه جلۍ هغه ناوې راوړې ده، ته څه ته خو پې زیاته وې، ځکه یې مفته ورکړې. په دې صورت کې ما درته وویل، ما مخکې د پیغور یادونه وکړه دغه پکتیا یا سویل ختیځ زون یا په ټوله کې پښتانه به وایم ډېر د پیغور له لاسه تباه دي. دا پیغور چې کله یوه جنۍ خوري هغه عصبي شکونه ورته پیدا کیږي، هغه زار خوري، هغه ځان زندۍ کیسې او رښتیا وایي خو زه یې مفته ورکړی یم، زه څه نقص لرم. دغسې نور دودونه دي چې موږ د هغه په وړاندې کړي دي، د په مړي کې د بې ځایه مصارف او جاینمازونو او د لونګۍ ویشل او د سقات ورکول هغه بیا زموږ د ټولنې یوې بلې برخې غندلی دي، د ټولنې هغې برخې غندلی دي چې د هغوی ګټې پکې خوندي وي، هغه هغې برخې غندلی دي. په انفرادي ډول اوس هم ځوانان هڅه کوي، په پکتیا کې هم کوي، خوست کې هم کوي، پکتیکا کې هم کوي. هغه ځوانان چې یو څه فکر روښانه شوی ده هغوی د بدو دودونو په وړاندې اوس هم ولاړ دي، مبارزه هم کوي. خپله موږ اوس هم دې لپاره کار کوو، ولې ما مخکې یادونه وکړه چې په سنتي ټولنو کې بدلون راوستل دا آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی او دا په تدریجي ډول راځي. دا به له موږ نه لکه زموږ ټولنه چې باغیسه وي د لسګونه کلونه یا حتی وبوایم چې پیړۍ په موږ کې په موږ باندې په بغاوت تیرې شوي دي، نو دا به له موږ نه لسګونه کلونه نیسي، حتی تر پیړۍ به دا تغییرونه یا تغییر به د موږ نه وخت نیسي. انشاءالله موږ اوس هم هڅې کوو، بیا یې هم کوو، فردي ډول یې هم کوو، په جمعي ډول یې هم کوو، د مدني ټولنو له لارې په غونډو کې دا پیغامونه رسوو، د راډیوګانو له لارې دا پیغامونه رسوو. او اوس هم دغه موږ چې دغه بحث کې ناست یو، دا زموږ ډېر ورونه اوري په پکتیا کې، خوست کې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې، نو ټولو ته غږم دغه ده چې دوی باید د ناوړو دودونو په وړاندې، ځکه هر سړی تحلیل لري، د خپل تحلیل له مخې دوی وایي چې ناوړه دودونو ته دوی څومره ځینې متاثر دي، څومره زیان ورته لري، باید مخنیوی وکړي.
ډېره مننه سایل صاحب. تاسې هم راته ووایي د دې د مخنیوي لپاره ځوانانو څه کړي دي عملي بیلګې؟
په دې وروستیو کې د منفي دودونو د له منځه وړلو لپاره کار روان ده، خو البته ډېر کار ته ضرورت شته. د منفي دودونه یا رواجونه په تدریجي ډول رامنځته شوي دي او په تدریجي ډول به له منځه هم ځي، خو یوه یادونه وکړم چې ولې دا منفي دود رامنځته کیږي. کله چې موږ او تاسې قانوني خلا وګورو او په هغه ځای کې قانون موجود نه وي، یو څه خلا رامنځته شي، نو خلک مجبور دي چې د خپل نظم لپاره یو څه قانون، یو څه نظم رامنځته کړي. نو له همدې لامل ده چې دا منفي دود دلته رامنځته کیږي. نو اوس د موږ او تاسې ټولنه ده، د تعلیم لوري ته روانه ده، یعنی باسواده کیږي، خلک خپله حس کوي چې دوی څومره په منفي دودونو کې یا ژوند کړی ده یا یې کوي او څومره ناوړه حالت سره دوی مخامخ دي. نو زه باور لرم چې په اوسنیو وختونو کې د حقوق پوهانو په زیاتېدو سره چې هغه هر څه موضوعات خلکو ته ښه واضح کړي، کولی شي دا منفي دودونه له منځه لاړ شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د باس په دریمه برخه کې د باس موضوع مو د پسویل ختیځ زون کې منفي دودونه او چیلنجونه. د باس ګډونوال مو د مدني فعال او د خوست ولایت اوسیدونکو بسم الله ارمان، د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعال احسان الله مهجور، پسویل ختیځ زون کې د بریا فکری بنسټ مشر سایل منګل، ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دریمه برخه کې به ارمان صاحب لتا واورو د دغو ستونزو او چیلنجونو ستاسی یادونه وکړه، مهجور صاحب یادونه وکړه، سایل یادونه وکړه، د دې د لمنځه وړلو لپاره طرح او پلانونه څه دي، څنګه کېدل چې دا لمنځه یوسو؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په پردي ډول باید اقدام وسي، له پردي ډول اجتماعي ستونزو هوارولو ته څنګه ورداخل شو؟
ما مخکې یو تپان صاحب مخکې مې وویل چې زمونږ اسلام، زمونږ دین دا په پردي ډول منل شوی دی، چې خلک په پردي ډول مني هغې ته ژمن دی. په دې کې دا ټول اصول شته، کله چې مونږ همدې چوکاټ ته داخل شو هیڅ ستونزه نه لرو. بالکل، ولور په کوم زمونږ په دین کې روا دی، ورته نور مسایل د ځمکې په سر د یو انسان وژل روا دي، هغه ډول غذاب مصارف چې په ودونو کې ترسره کیږي، چې د پوهنتونو په فراغت کې ترسره کیږي، د حجیانو د راتګ پر مهال ترسره کیږي، په مړو کې ترسره کیږي، زمونږ دین هیڅ عالم به دا درته ونه وایي چې دا زمونږ په دین کې روا کار دی. نو که مونږ چیرته د اسلام لاره تعقیب کو، زمونږ په ټولنه کې هیڅ ستونزه نه پاتې کیږي. دیدی لپاره مبارزه پکار ده، دیدی لپاره لوست ځوانان پکار دی. لومړی خپلې ولولو، خپل اسلام زده کو، عمل پی وکو. پاندې ډول مونږ کولای شو چې په ټولنه کې تغییر راولو. کله چې مونږ په خوله باندې د اسلام دعوا کوو، د مسلمانۍ دعوا کوو، خو عملونه زمونږ هغه ډول نه وي. یوه ښه بېلګه دا ده چې راشي او مرتشي دواړه به په جهنم کې. نن چې زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په اجتماع کې، چې د رشوت خور سړی په کلي کې په قوم کې ځای نه وو، نن هغه رشوت خور سړی په کلي او په قوم کې معتبر سړی ګڼل کېږي. دا څومره بد دود را روان دی، د چاپلوسۍ دود څومره بد دود را روان دی. زه بالکل تپان صاحب لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په خوست کې په بدو کې د نجونو ورکړه دا ډیره کمه ده اوس. ډیره دې علت دا دی چې مبارزه هم وشوه. دې مبارزه کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو ځوانانو برخه اخیستې ده، بلکې دیني عالمانو پکې برخه اخیستې ده. دواړه یو ځای شوي دي، دې دود مخه نیولی ده. که چیرته مونږ عصري علوم دینی علوم دا یو ځای کو او د دې نه د بدو دودونو په له منځه وړلو کې استفاده وکړو، زما په فکر ښه حل لاره ده.
ډیره مننه مهجور صاحب، تاسې هم خپل حل لار راته وړاندې کوي. څنګه کېدلی سي ستا نظر څه داسې د دودونو د له منځه وړلو لپاره ستا نظر مو؟
زه دغه دودونو د له منځه وړلو ته کوم خاص چوکاټ نه لرم، خو یو څه وایم سي که زموږ بیان او عمل نږدې کو، بیان او عمل یو کو، هر ستونزه په ټولنه کې، هر بد دود، هر غیر قانوني عمل، دا به ټول له منځه ځي. یوازې موږ سیو په سټیج باندې اکثر دود سوي دي. په تیره کې سې د رسنیو ډیر رشد کړی دی، ډیر پرمختګ یې کړی. نو دا یو سړی سي راجک سي سټیج ته راجک سي، بیا پردی لورانو ته ډیموکراسي غواړي، نصیحتونه کوي، بیان کوي، ښه فصاحت لري، خو خپل لور ډاکټر ته نه بیایي، لوست خو څه کوي. که چیرې زموږ بیان او عمل نږدې سي، هغه څه سي موږ وایو، هغه څه باندې سي موږ پوهیږو، هغه موږ په خپل ژوند کې عملي کو، هیڅ ستونزه به نه وي، هیڅ بد دود به نه وي. خو یو خوشبینی سي اوسې زه وینم په ټولنه کې موږ لرو. پخوا به په پکتیا کې یو چا اورېدلی هم نه اوسې، د یو چا لور مکتب ته ځي، ولې اوس د خلکو لوڼې پوهنتون ته ځي. یعنی دا یو تغییر ده، دا په تدریجي ډول راغلی. زموږ د پوهنتون څه د پاسه لس کاله سوي دي، نو دا یو تدریجي تکامل و په ټولنه کې، او ښه تغییر و په نیک پالیم نیسو. زه هیلمند یم زموږ نور ناوړه دودونه چې اوس یې خلک په وړاندې، قومي مشران، قومي شوراګانې، د ځوانانو ټولنې دغه راجګ دي، او د دغسې ناوړه دودونو مخنیوی کوي. نو که دغه څه دوام وکړي همداسې په جمعي ډول، زه فکر کوم دغه کومه غوښتنه یا کوم ارمان چې زما داسې بیان او عمل باید سره نږدې سي یا یو سي، نو دغه ارمان ته به موږ رسیږو.
ډیره مننه سایل منګل، تاسو راته ووایئ.
ملګرو، په دې باندې مو په سلی خبرې وکړلې. هغه وخت دا منفي دودونه موږ او تاسې له منځه وړلی سو چې کله ځوانان سره منسجم سي، یعنې په انفرادي توګه دغه کارونه نسو کولی سي موږ او تاسې مخې ته بوزو. او بله دا چې خلک دا بدو منفي دودونو ډیر وځپل او تیارې دې ته ذهنونه عیار دي چې صرف یو سرلارې غواړي سي، یو غږ پې وکړي، منسجمې کړي، خلک دې ته واداره دي سي دا منفي دودونه بیرته له منځه یوسي. او اوس خلکو په خپل هم په انفرادي ډول هم د ځینو شیانو د له منځه وړلو کوشش کړی ده، هغه که په شعوري که په غیر شعوري توګه. نو همداسې د ټولنې باسواده کېدل سي، هر څوک له خپلو حقوقو نه خبر سي، د خپلو منفي دودونو له زیان نه خبر سي، په همدې لارو چارو سره کېدای سي منفي دودونه له منځه لاړ سي.
په لنډو دي ارمان صاحب پیغام هم اورو.
پیغام مې دا دی لکه مهجور صاحب چې وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې مونږ هغه څه پرېږدو چې انسان ته تاوان رسیږي، په داوا، لانجا، پلوړ ولور په دې ټولو کې په نه تعلیم ته نه پریښودل په دې ټولو کې انسان ته تاوان دی. زه د دې مخالف یم چې هغه دود چې انسان ته تاوان رسیږي باید لمنځه یوسو. د دې لپاره مونږ باید خپل دین خپل اسلام دا معیار وټاکو د هغې په چوکاټ کې مونږ ټولې ستونزې حل کولای شو.
ډېره مننه مهاجر صاحب. پیغام دی اورو.
زما پیغام به په لنډو دی چې راځئ موږ او تاسو ټول رښتونی سو او زړه سي په کوګل کې دی ننی ده او چیره د باندې خلکو ته ښکاري. موږ یوازې چیره خلکو ته ورښکاره نه کړو بلکې زړم د زړم سپین کو زړم رښتینی کو او زړه د چیرې فاصله کمه کو. موږ که رښتینی اوسو په ټولنه کې یا موږ رښتیا وایو په ټولنه کې به زموږ هره ستونزه محو سوي.
سایل صاحب
زما پیغام دا ده چې هیڅوک دومره نسي کولی سي او چاته په پوره اندازه بدلون ورکړي. یعنی هغه خلک سي په دې تمه وي سي ودرې ګوندې څوک راجګ سي بدلون راکړي او ماته دا زمینه مساعده کړي. خو نه، هر څوک کولی سي سي پخپله ځان ته بدلون ورکړي، هم ځان ته هم ټولنې ته هم کورنۍ ته. نو د دې په ځای سي یو زرو کسانو ته موږ او تاسو پیغام ورکوو. ښه دا ده سي یو لس نفر داسې پیدا کړي سي په عملي توګه دغه منفي دودونه له منځه یوسي.
تاسو ښاغلی یونه ډېره مننه چې راغلی او له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ساعت 11